خوشحال ریډیو ته ستړي مشه د مازیګر 15 بجې شوي دي. نن د خالي ورځ او د 2018 کال د جون میاشتې 15مه نیټه ده. زه فرخنده اسد مو په دې خبري سات کې اوسل بیا هرکلی کوم. په روان یو سات کې مو د پاکستان، افغانستان او د سیمې په تازه حالاتو خبرو یو شمېر ریپورټونه هم ستاسو لپاره لرو او ریدل یې مه هیروئ. خو لومړی زموږ د همکار بوریوال کاکړ نه خبرونه.
لومړی د مهمو خبرونو سره ټکی. د خیبر پښتونخوا حکومت وایي دوی غواړي چې په صوبه کې د سرکاري او شخصي تعلیمي ادارو نصاب یو ډول کړي. د پاکستان او افغانستان ولسمشرانو په سرحدي ستونزو باندې یو له بل سره خبرې اترې کړې دي. او د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي په برتانیا کې وروستۍ ټول پښتنه د دواړو هیوادونو پر ځانګړو اړیکو اغیز نشي کولای. اوس بشپړ خبرونه. د خیبر پښتونخوا حکومت وایي دوی غواړي چې په صوبه کې د سرکاري او شخصي تعلیمي ادارو نصاب یو ډول کړي. دا خبره د تعلیم صوبایي وزیر عاطف خان مشال رادیو ته وکړه. د ویل د دې لپاره یې د یو څاري ادارې جوړولو پریکړه هم کړې ده.
موږ کوشش تا کو چې دا کتابونه هم د دې سکولونو ده تقریبا یو شي چې سلو 15 کتابونه که سرکاري سکول وي که پرایویټ سکول وي باغې کې هغه د ګورنمنت اپروو بوکس خی دانی چې د چا څه خوښه ده هغه خی څوک څه کتابونه خی څوک څه خی په هغې باندې اعتراضات هم راځي.
د خیبر پښتونخوا د سرکاري او شخصي سکولونو استادو د حکومت دا ګام ستایلی او وایي چې دوی له وړاندې لا د داسې اعلان په تمه وو. د دوی په وینا په کار ده چې د حکومت دا کړی اعلان اوس عملي کړل سي. د خیبر پښتونخوا د موسمیاتو محکمه وایي اټکل کیږي چې په جولای کې پیلیدونکي د پشکال بارانونه به د تیر کال پرتله 40% زیات وي. د یادې محکمې لخوا په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې له دې کبله به په ځانګړې توګه په غرنیو سیمو کې سیلابونو او مځکې ښویېدنې ویره وي. په خیبر پښتونخوا کې د قدرتي آفتونو د انتظام ادارې ویاند لطیف نن مشال راډیو ته وویل چې دوی د داسې ممکنه حالاتو لپاره تیار دي.
تیاران بالکل په هر لیول مکمل دي او په دغه حساسو اضلاع کې پېښور، نوخار، چارسدا، ډیر اسماعیل خان، چترال، سوات، شانګلا، دیر اپر او دیر لوور شامل دي. کوم چې حساس اضلاع دي نو هغوی ته د 500 لکو نوالا تر 1 کروڑ روپو پورې اضافي فنډ دی. سکمبرلي سامان دی، پای کې خیمې دي، کمبل دي، چټایانې دي.
د حکومتي چارواکو په وینا په تیر او اوړه مکال کې هم سیلابونو زیات توان په هغو سیمو کې رسولی و چیرې چې خلکو د اوبو د لارو په څنډو او یا مخې ته کورونه او آبادۍ جوړې کړې وې. د پاکستان او افغانستان ولسمشرانو پر سرحدي ستونزو له یو بل سره خبرې اترې کړې دي. د افغانستان ولسمشر یو ویاند هارون چغانسوري د جمعې په ورځ نه وخت مشال راډیو ته وویل چې دواړو مشرانو د شنګهای همکاري سازمان غونډې په څنډه کې لیده کاته کړې. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په خبره پاڼه کې ویل شوي چې د پاکستاني وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز او د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی هم د یادې غونډې په څنډه کې لیده کاته کړې. د کراچی هنرمندانو د مشهور قوال امجد صابری تر وژنې وروسته له حکومت غوښتنه کړې چې دوی ته دې تحفظ ورکړي. بیګا شپه په دې لړ کې د دې ښار څه باندې شپېتو هنرمندانو په تاڼه کې یو درخواست جمع کړې. د سیند صوبې د کورنیو چارو وزیر ویلي چې که ضرورت پیښ سو نو د هنرمندانو ساتنې لپاره به ګامونه پورته کړي. دا لغ وروسته ده چې د تېرې چهارشنبې په ورځ وسلوالو نومیالی قوال امجد صابری په ډزو وواژه. په افغانستان کې امریکایي پوځ د طالبانو پر اهدافو د خپلو لومړیو هوایي بریدونو پخلی کړی. د لغ وروسته ده چې امریکایي ولسمشر باراک اوباما څو اونۍ وړاندې اعلان وکړ چې پوځیان به د طالبانو پر ضد محدود عملیات ترسره کوي. د امریکا دفاع وزارت ویاند پیټر کوک پرون ویلي چې دغه بریدونه د افغانستان په جنوب کې ترسره شوي دي. دا بریدونه له هغه څه باندې یو کال وروسته کیږي چې نړیوالو ځواکونو په افغانستان کې خپل جنګي ماموریت پای ته ورساو او د امنیت چارې افغان ځواکونو ته وسپارلې. د شام د بشري حقونو د څار ډله وایي داعش وسلوالې ډلې په تیرو 3 اونیو کې شاوخوا 900 کسان تښتولي چې زیاتره یې کردان دي. په لندن کې میشته د شام د بشري حقونو د څار ډلې پرون ویلي چې دا کسان د داعش تر واک لاندې الباب شارګوټي ته له نږدې کلیو تښتول سوي دي. د دوی په وینا په دې سیمه کې کورد کردان د یاد ډلې له وسلوالو سره په جګړه بوخت دي. په ترستول سو کې 350 د داعش لخوا اعلان شوی خپل مرکز الرکات منتقل کړل شوی دی او ځینې بیا د ډلې په خپلو جیلونو کې بندي ساتلې دي. په دوی کې 1300 وګړي په دار ځړول شوی او 15 بیا د تښتېدو پر مهال په ډزو وژل شوی دی. د امریکا په لویدیز ویرجینیا ریاست کې د سیلابونو او سخت طوفان له کبله لږ لږ 30 کسان وژل شوی دي. د ویرجینیا د 55 ښارګوټ څخه په 40 کې بیړنۍ حالت اعلان شوی دی. چارواکي وایي چې په مړو 100 کسانو کې یو 8 کلن او بل 4 کلن ماشوم هم شامل دی. د اټلی سمندري ساتونکو پرون څه باندې 2000 کډوال چې میډیټرین په سمندرګي کې د ډوبېدو له خطر سره مخامخ ژغورلې دي. د اټلی چارواکي وایي چې په بیړیو کې تر اندازې زیات کډوال ځای پر ځای شوي وو. د زیارت په ورځ هم 2000 سل غیر قانوني کډوال چې زیاتره له لیبیا د میډیټرین په سمندرګي کې اروپا ته روان وو ژغورل سو. او د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي په برتانیا کې وروستۍ ټول پښتنه د دواړو هیوادونو پر ځانګړو اړیکو اغیز نشي کولای. ولسمشر اوباما پرون په کالیفورنیا کې خبریالانو ته وویل چې د برتانیا له وزیر اعظم ډیوډ کیمرون او د جرمني له وزیر اعظم انګلا مرکل سره پر ټلیفون خبرې کړې دي. باراک اوباما وویل زموږ د خبرو پر اساس ډاډ لرم چې برتانیا په منظم ډول له اروپایي اتحادیې وتلو ته ژمن دی. د خبرونو پای
خبرونه مو زموږ د همکار پوریوال کاکړ ناوریده. تاسو د مشال تازه خبرونه او ریپورتونه زموږ په ویبپاڼه مشال ریډیو ډاټ کام هم اوریدلې او لوستلې شئ. روان یو سات کې بواری د خیبر پختونخوا حکومت وایي دوی په صوبه کې د سرکاري او شخصي سکولونو تعلیمي نصاب یو کول غواړي.
او موږ کوشش تا کوو چې دا کتابونه هم د دې سکولونو دا تقریبا یو شي چې 15 کتابونه که سرکاري سکول وي که پرایویټ سکول وي باغې کې هغه د ګورنمنټ اپروو بوکس خی دانی چې د چا څخه خو دا وغوښي.
د خیبر پختونخوا موسمیاتو ادارې امکان ښودلې چې په جولای میاشت کې به د تیر کال په مقابل د پشکال زیات بارانونه کیږي.
کم حساس اضلاع دی هغه سپاره مونږ بالکل ریکروټمنټ شو د ریلیف سامان شو او فنډونه شو هغه هم ورته د نورو سټو په نسبت باندې زیات ورکړي.
او د خیبر ایجنسۍ لري پرتې سیمې تیراک اخلو نه بې کوره شوي. خلک وایي امنیتي عسکر یې خپلو سیمو ته نه پرېږدي.
څوک ته ونو لاندې دراري څوک په تبارې د ګورې کې دیرا شوي دي. وړه ماشومان او کیسه بوډاګوان خزې او بوډاګوان سړي موږ راشن نه غواړو. راشن کته نه غواړو خو موږ مطلب دره چې موږ په شي غواړو.
د مشال سره واوري تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو. د خیبر پختونخوا د تعلیم صوبایي وزیر عاطف خان ویلي چې دوی په صوبه کې د سرکاري او شخصي سکولونو تعلیمي نصاب یو کول غواړي چې یو شان سبق هر ځای خوتل کیږي او د دې لپاره د یو ریګولیټری اتارټی جوړولو فیصله هم کړی ده. په دې اړه نور تفصیل له پیښوره شبیر احمد جان راکوي.
د خیبر پختونخوا د تعلیم صوبایي وزیر عاطف خان مشال لیډو ته ویلي چې د دوی حکومت په صوبه کې د یو شان یا یکسان نظام تعلیم لپاره یو ریګولیټری اتارټی جوړولو پریکړه کړې ده چې په صوبه کې ټول سرکاري او شخصي یا پرایویټ سکولونو نصاب او تعلیمي نظام یو شان کړي او په هر یو سکول کې به د حکومت لخوا صرف هغه کتابونه او نصاب خودلې کیږي کوم چې د حکومت لخوا منظور کړی شوی وي.
دا سکار دي چې د هایر کلاسز کې میټرک کې یا ایف ایس سی کې خو آلریډي سلیبس یو دی خو په پرایویټ سکولز کې کتابونه ډیفرنٹ خولي کیږي. نو موږ د ریګولیټری اتارټی جوړو زموږ سکولونو والے سره باتچیت روان دي د اسوسییشن سره او موږ کوشش وکړو چې دا کتابونه هم د دې سکولونو دا تقریبا یو شي چې 15 کتابونه که سرکاري سکول وي که پرایویټ سکول وي باغې کې هغه د ګورنمنټ اپروو بوکس خی دانی چې د چا څخه خو دا وغوښي. څوک څه خید کتابونه خی څوک څه خی باغې باندې اعتراضات هم راځي خو زموږ کوشش دا دی چې هغه کم از کم اپروو بوکس چې صرف هغه خی.
بلخوا خیبر پښتونخوا کې د سرکاري او پرایویټ سکولونو نماینده استادانو د حکومت دا ګام ستایل لري او ویلي چې دوی خو د وړاندې نه د حکومت نه د اعلان په تمه دي ځکه چې د دوی په وینا دا یو غوره ګام دی چې ورسره به نه یوازې د خیبر پښتونخوا د تعلیمي معیار کچه یا معیار لوړ شي او دا د استادانو او زده کوونکو د ټولو په ګټه دي. په خیبر پښتونخوا کې د پرایمري سکولونو د استادانو د ټولنې مشر ملک خالد په دې بابله مشال لیړو ته وایي،
دا موضوع حکومت ته کوم په اقتدار کې راغلی دی، نو مسلسل هغوی هم دا خبره کوي چې پرایویټ سیکټر او د ګورنمنټ سکولونو نصاب چې کم دی دا به یو شانتی وي. خو په دې څلور پنځه کاله کې په دې باندې خدا سیدښکاري نه چې دوی تر اوسه پورې داسې یو قدم پورته کړی وي، او دا خو ډېره خوشحالي خبره به وي چې د پرایویټ سیکټر او د ګورنمنټ سکولونو نصاب یو شي.
د پاملله چې د خیبر پښتونخوا حکومت واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان خوشا درې کاله وړاندې په صوبه کې د حکومت سنبالولو وروسته دغه اعلان کړو چې د دوی حکومت په ټوله صوبه کې تعلیمي نظام یو کوي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
اوریدونکو، بلخوا د خیبر پښتونخوا وزیرانو عاطف خان او شافرمان تیر ورځ د نوخار په اکوړې کې په حقانیه مدرسه کې له مولانا سمیع الحق سره ملاقات کړي. په ملاقات کې د دغه مدرسې لپاره د مختص شوي بجټ په اړه خبرې شوې دي. صوبایي حکومت وایي له حقانیه مدرسې سره دغه مرسته د اصلاحاتو راوستو لپاره شوې ده، خو ځینې مخالفه سیاسي ګوندونه د دې ګام مخالفت کوي او وایي چې د تراګری او سخت دریځې ملاتړ کوونکې مدرسې ته حکومت مالی مرستې ورکوي. په دې اړه نور تفصیل له پېښور غلام غوس راکوي.
د تعلیم صوبایي وزیر عاطف خان مشال ریډیو ته وویل چې د مولانا سمیع الحق سره په حقانیه مدرسه کې د ملاقات پر مهال یې د یادې مدرسې لپاره په مختص شوي بجټ خرچ کولو خبرې اترې کړې دي. عاطف خان وایي په ابتدایي توګه به په حقانیه مدرسه اکوړي باندې 15 کروڑ روپۍ مصرف کوي او د مدرسې هایر سیکنډري سکول نه به ډیګري کالج جوړوي، خو عاطف خان وایي حقانیه مدرسې ته د مرسته د مدرسو د اصلاحاتو د بهیر برخه ده. د تعلیم صوبایي وزیر عاطف خان نمی او پختل چې ولې د پښتونخوا حکومت یوازې حقانیه مدرسې ته دومره لوی بجټ ورکوي. نو په جواب کې نوموړي وویل چې دا دینی مدرسه په تیرو حکومتونو کې د سیاسي اختلافاتو د وجې د حکومتي مالی پنګونه بې برخې پاتې شوې وه.
ټیچر ٹریننگ حوالے سارا دے ایک نوین سبجیکٹس سے دی پکے سشتے سپکے نور انٹرویوز کھول دی کمپیوٹر سائنس دے میتھمیٹکس دے انگلش دے چھ مطلب مدرسے اور کالج دوانو تعلیم دغل تا ملائی وی کی طرح دے سی تے کنے ملائی وی چھ مدرسے وقفل کو کی چھ ہی پسکی دبا حکومت تھرو مندا کار کی.
خو پاکستان کې ځنی سیاسي غوندونه د کوړی حقانیه مدرسې ته د دومره لوی مالی پنګې په ورکولو نیوکه کوي او د لړکی د عوامي نېشنل غوند د قومي اسمبلی په خوانی غړي بشرا گوهر مشال ریډیو ته وویل چې یادی مدرسې تل د وسلوال یاغیتوب ملاتړ کړی دی او د مدرسې ته فن ورکول د ترګری عزت قومي تګلاري خلاف ورزي ده.
ولی دینا دے پبلک فنڈز نا پیسے ورکڑی کی داسی یو انسٹیٹیوشن چکم کھلا ہوئی چمن طالبانو رستم کو دا غی لگا اوی سریو کچ مولا منصور دے طالبانو لیڈر کو تاکلی سون اول سر مولا کرتا بیت کرے دے سمیل حکم سو سو زلوی چمن دے طالبانو سرپرستم کو زد طالبانو پلاری کلیئر پالیسی دادا چی دہشتگردی اور انتہا پسندی مین اسٹریم کول گواڑی کو سبھی کے.
خود مخالف سیاسی گوندونو د دې نیوکو په جواب کې د تعلیم صوبایي وزیر عاطف خان مشال ریډیو ته وویل
کوم ځای کې مرض سیوا د نوې کې د سیوا علاج نه ده په کار دي کنه په هرڅ کې دي د وی چیر دلته مریدنسي چمبسي سیوا ده نو بیا خودی له سیوا به سی په کار دي له سیوا علاج په کار دي چیر دلته نه سیوا ده کې یعنی په خپل تور غلي خبره ده.
د دینی مدرسو لپاره په بجټ کې 1.5 کروڑ روپۍ یوازې د اکوړي حقانیه مدرسې لپاره بیل کړی شوی دی او پاکستان کې ځینی سیاسي ګوندونه د صوبایي حکومت د دې ګام سخت مخالفت کوي چې د سخت دریځۍ او ترګرۍ ملاتړ کوونکي مدرسې ته حکومت دومره لوی بجټ ورکوي. خو د حقانی مدرسې نه د خبر شوي بیان تر مخه یادی مدرسې دا تورونه رد کړی دي او د یادی مدرسې مشر مولانا سمیع الحق وایي داغه د مدرسې په ضد منفي پروپاګاندا روانه ده. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو د اتوار د ورځې 19 پروګرامونه
د سولې پلور
په پاوکم 11 بجو،
تړون
په پاوکم 2 بجو،
هارون باچا هنري ګړې
په 2:30 بجو،
د مشال مرکه
په 3:30 بجو،
د باختر ستوري
په پاوکم 15 بجو.
اوریدونکو د خیبر پختونخوا موسمیاتو ادارې امکان خوډلی چې په جولای میاشت کې به د تیر کال پر تلا د پشکال زیات پرونه کیږي. بلخوا په صوبه کې د قدرتي افتونو نظم ادارې پی ډی ایم ای بیا ویلي چې د بیړنیو حالاتو لپاره تیاریانې په پام کې نیولې دي او حساسو ګرځول شوو سیمو ته یې له اوس نه امدادي شیان رسولې دي. د ادارې په خبره د حساسو ضلعو لپاره فنډونه هم ایښودل شوي دي. له سیمې نه د مشال ریډیو خبریا شبیر احمد جان تفصیل راکوي.
د خیبر پختونخوا د موسمیات محکمې لخوا جاری شوی خبر پانه کې ویل شوی چې راتلونکي د جولای میاشت کې د پشکال بارانونو شروع کېدو امکان دی او د دوی په وینا دا ځل به د تیر کال په نسبت د پشکال دغه بارانونه 80% سیوا کیږي چې له وجې په بیلابیلو غروزو او میدانی علاقو کې د سیلابونو راتلو او د خور غټانو راپریوتو ویره هم ده. بلخوا په دغسې حالاتو کې د څه قسمه نګهاني او بیړني حالاتو کې د زیان کمولو لپاره د خیبر پختونخوا د قدرتي افتونو سره د مبارزې صوبایي ادارې پی ډی ایم ای وایان وای چې دوی خپل تیاری ترسره کړی دی او متعلقه ضلعو ته هدایت او مالی مرستې هم جاری کړې دي. د قدرتي افتونو د نظم صوبایي ادارې پی ډی ایم ای وایان لطیف مشال لیډو ته په دې باب لوایي
تیاریان بالکل په هر لیول مکمل دي او کم حساس اضلاع دي هغه لپاره مونږ بالکل اکوپمنټ شو د ریلیف سامان شو او فنډونه شو هغه ورته د نورو ډسټرکو په نسبت باندې زیات ورکړي. نو هر ډسټرکټ سره دا ټیم زمونږ د ریلیف چې کوم اکاؤنٹ دی نو هغه کې 50 لاکھ روپے پورې موجود دي. کم چې حساس اضلاع دي نو هغه ته د 500 لکھ والا تر 1 کروڑ روپو پورې اضافي فنډ دی. بل چې کوم د ریلیف کوم سامان دی نو 2 لکھ کروڑ روپو مالیت چې کوم د ریلیف سامان دی پای کې خیمې دي کمبل دی چټایان دي.
دا چې کومې ضلع حساسې ګرځول شوي دي او د لړ کې دوی څه قسمه هدایت کړي دي نو دوی زیاتوي
په دغه حساسو اضلاع کې پېښور نوخار چارسده اسمل خان چترال سوات شانګلا دیرا پر او دیر لور شامل دی. دغه ڈسٹرکٹ زمون په خصوصي نظر مانی دی او چې کله دا پشکال دا سیزن کله سٹارٹ شي نو انشاء الله پی ڈی ایم ای په دغه سره مکمل 24 گھنٹے پر راته کله به پالیسي مطابق کو دا سه کم زوینه ني هغه دا تجاوزات په دغه کې راځي او هغه ته زیان ورسي نو دغه خلکو ته به اس قسم کمپنسیشن دا گورنمنت اړخ نه ملایي.
د پامل دا چې صبح شمیره تر مخه 13 بارانو کې هم زیاتره زیان په هغه سیمو کې شو چرته چې ولست تجاوزات او یره سندونو یا نیرونو په حدودو کې آباده یا دکانونه جوړ کړی وو. ولې د پی ډی ایم ای ویان زیاتوي چې د 13.5 کال نه دوی ټول صوبه کې متعلقه ضلع انتظامیو ته هدایت کړی دي چې دغه تجاوزات لرې کړي چې تر ډېر حده پورې لرې کړی شوي هم دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د پاکستان پیپلز ګوند سینیټر اعتزاز احسن ویلي چې ګوند یې د پاناما لیکس پلټنو لپاره د ضبطه کار جوړولو لپاره د پارلماني کمیټې نه د بیلیدو فیصله کړې ده. د نوموړي په خبره په دې لړ کې بل اپوزیشن ګوندونو سره رابطې کوي چې د اختر وروسته په ګډه د حکومت پر ضد مظاهرې وکړي. بلخوا تحریک انصاف ویلي د اختر پورې حکومت له مهلت ورکوي چې د پاناما لیکس پلټنو لپاره د مخالفو سیاسي دونو سره په ګډه ضبطه کار جوړ کړي او کدا سی ونه کړی شو نو دوی با په احتجاج لاس پورې کوي. تفصیل د احمد الله نه.
د پاناما لیکس پلټنو لپاره حکومت او اپوزیشن ګوندونو په ګډه سره 13 میاشت یوه 12 رکنی پارلماني کمیټي جوړه کړه چې دا کمیټي به په 2 اونو کې ضابطه کار یا ټی او آر جوړولو وروسته د پلټنو لپاره لار هواره کړي. خو د دغه کمیټې د یو شمیر غونډو باوجود تر دې دمه حکومت او اپوزیشن ګوندونه په ټی او آر جوړولو متفق نه شو. په پارلماني کمیټې کې شامله حکومتي ډله دا دریز لري چې اپوزیشن ګوندونه صرف وزیر اعظم نواز شریف په نخښه کول غواړي، حالانکه د وزیر اعظم نوم خو په پاناما اسنادو کې هم نه دی راغلی. بلخوا اپوزیشن ګوندونه وایي چې حکومتي ډله وزیر اعظم نواز شریف د احتساب نه بچ کول غواړي او دغه وجه ده چې ټی او آر جوړولو کې سنجیده نه دي. د اپوزیشن ګوند پاکستان پیپلز پارټي سینیټر اعتزاز احسان وایي چې د پاکستان تحریک انصاف په شمول ټول اپوزیشن ګوندونو له پکار دي چې د اختر وروستو د حکومت پر ضد د احتجاجي مظاهرې شروع کړي. مشال ریډیو چې کله د سیاسي چارو کارپوهانو په وړاندې دا پوښتنه کې خوده ک پیپلز ګوند او تحریک انصاف په ګډه سره د حکومت پر ضد احتجاجي مظاهره کوي نو د حکمران ګوند مسلم لیگ نون لپاره څومره مشکلات جوړولی شي؟ د سیاسي چارو کارپوه خادم حسین وایي
تحریک نصاب خو دی اختیار د پارا او دی موجوده حکومت را غرزول د پارا هر قسم خبرې ته تیار دی. خو داسې ښکاري چې ځینې پیپلز پارټي هم په دغه شکل کې د مسلم لیگ حکومت نه یو قسم مایوسه اظهار کوي. دویمه خبره دا ده چې عموما د پاکستان خلک او بیا خصوصا هغه خلک کوم چې تیر شوي ټولنو تجربه کړې ده، داسې ښکاري چې د دې قسمه اعلان نه معاشي حساب باندې او سماجي او سیاسي حساب باندې داسې ښه مثبت نظر سره ورته نه ګوري. ما ته ښکاري که پیپلز پارټي هم ورسره شریکه شوه، نو اگر چې حکومت ته خو به لږه ډېره مسله جوړه کړي، خو داسې ښکاري چې د پیپلز پارټي او تحریک انصاف سپورټ بیس به لږ نور هم کم شي.
خبریال او سیاسي چارو نظر لرونکي حسن خان وایي چې پیپلز پارټي د احتجاج خبره خو کوي، خو ډېر کم امکانات دي چې پاکستان تحریک انصاف سره په احتجاجي مظاهرو کې برخه واخلي.
پیپلز پارٹی اور تحریک انصاف مشترکہ تحریک لانچ کی دا حکومت خلاف، نو دا خبر حکومت تب ٹینشن جوڑی. خود ما خپل خیال دادے چی پیپلز پارٹی تو مین لائن دے خورشید شاہ دا گو چی تیرو رس کم بیان ور کرو یا چی نور پارٹیز نا دا غرازی، نو ما پا خیال سٹیٹ ایجیٹیشن لا دا پیپلز پارٹی پا لیسٹ کی نشتہ رے. دو ما خبر دادے چی دے وقت کے پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون یو بلتا پا نسبت دا تحریک انصاف نزدی دی گراؤنڈ سیچویشن دادے کتا سو گورے تحریک انصاف نا علاوہ زمانے دے خیال چی بلا یو پارٹی ہم پا موجودہ حالاتو کے سٹیٹ
د ذکر دا چې پاکستان تحریک انصاف د 2014 کال په اگست میاشت کې هم د موجوده حکومت پر ضد درنه ورکړې وه، کومه چې 136 ورځې جاری وه. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو خپرونې پر منځنۍ او سپو شپږ سوه یویش، په لنډو سپو 2013 پنځل زرا درې سوه شپېته، پنځل زرا اووه سوه شپېته، او د انټرنیټ للارې په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې صفا اوریدلی شي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، په کراچۍ کې مشهور کوال امجد صابری تر وژنې وروستو د دغه ښار شاوخوا 60 هنرمندانو له حکومته د تحفظ غوښتنه کړې ده. امجد صابری 100 ورځې وړاندې نامعلومو وسلوالو په کراچۍ کې په ډزو واچه. هنرمندانو د جمعې په ورځ پولیسو ته یو خواست ورکړې چې پکې ویل شوي دوی ځانونه خوندي نه احساسوي، نو ځکه یې باید د امنیت لپاره ځانګړي ګامونه واخیستل شي. په دې اړه نور حال کراچۍ نه محمد عمران راکوي.
د کراچۍ ښار په ډیفنس تانه کې د سکیورټۍ لپاره درخواست جمع کول وروستو رسنیو سره په خبرو کې فلمونو ته د اجازت نامې ورکولو صوبایي څانګې یا سینسر بورډ مشر فخر عالم وویل چې د امجد صابری د وژنې وروستو دوی خپل ځان محفوظ نه ګڼي، او هم د دې له وجې په تانه کې یو درخواست جمع کو چې پکې دا لیکل شوي چې حکومت دې یا خو د دوی د امنیت لپاره ګامونه پورته کړي او یا دې خاص خلکو ته ورکړې شوي سکیورټۍ هم بیرته واخلي.
اس اپلیکیشن میں ہم نے لکھا ہے کہ یا تو ہمیں وہی سیکیورٹی دی جائے جو اس ملک کے بڑے بڑے وی آئی پیز کے پاس ہے.
دیوائی پر درخواست کی منگالی کلی چی یا خود منتہاغ سیکیورٹی راکڑے شی کم چی دا دے ملک غٹو غٹو خلکولا ورکڑے شوی او یادی دا حقوی نہ ہم بیر تواخستے شی. منگ پر درخواست کے سرکاری چارواکی پا گوتا کڑی چی کچری منگ تس زیان ورسی دونو دوی دی پا ایف آئی آر کے دا مجرم رستیال اگرزولے شی.
بیٹر کے طور پر ایف آئی آر میں ہماری نامزد کیا جائے اگر ہم میں سے کسی کو کچھ ہو گیا تو.
پدی موقع دا ٹی وی ڈرامو هنرمند ماریا واستی اویل چې موږ یوازې د ځان لپاره خبره نه کوو، بلکې په دې وطن کې میش د هر تن لپاره د امنیت غوښتنه کوو.
جو لوگ یہ سمجھ رہے کہ آج یہ آرٹسٹ ہے یہ اپنے لیے کر رہے ہیں.
دوائی چې څوک دا غنی چې دا هنرمندان دی او دوی یوازې خپل خبره کوي نو دا غلطه ده. مونږ ولس جوړ کړی یو او د دې وطن برخه یو. نن مونږ د هر یو تن لپاره ولاړ یو. دا آواز یوازې زمونږ نه دی، بلکې دا د هر ډاکټر، دفترونو ته تلونکي او د هر محصل آواز دی.
وہ بندہ جو صبح اٹھ کے دفتر جاتا ہے ہر اسٹوڈنٹ کی ایوری ون.
د دې درخواست په غبرګون کې د سند صوبې د کورنیو چارو وزیر سہیل انور سیال ویلي چې کچر تک کوم هنرمند ته د سکیورټي ضرورت پیښ شو نو د دوی حکومت به یې ارو مرو ورکړي. د جمعې په ورځ د سند صوبې د پولیسو د مشر سره ګډ خبري غونډې ته د وینا پر مهال د کورنیو چارو وزیر وویل چې د امجد صابری د وژنې په اړه که څوک معلومات ورکړي نو 50 لک روپۍ انعام به ورکول شي. د صوبایي وزیر په وینا چې د امجد صابری د وژنې او د سند های کورټ د چیف جسټس سجاد علی شاه د زوی اویس علی شاه د تختولو پلټنو لپاره صوبایي حکومت د ګډې تحقیقاتي کمیټې جوړولو منظوری ورکړي. دیوائی د دواړو کیسونو مونږ ګډه تحقیقاتي کمیټه جوړو. د امجد صابری د وژنې په کیس کې د سند حکومت لخوا اعلان کوم چې د هغه د قاتلانو نه خفته ورکوونکي ته به 50 لک روپۍ انعام ورکول شي. د ذکر دا چې د پاکستان وتلې قوال امجد صابری د چهارشنبه په ورځ ناصرګند وسلوالو د خار لیاقت آباد سیمه کې په ډزو وژلې وو چې وروسته یې پولیسو او نیم فوجي ځواک رینجرز یو شمیر مشکوک کسان نیولي. ولې د هغه د وژونکو په اړه لا تر دې دمه کومې حتمي نتیجې ته نه دي رسیدلې. د سرسره د سند های کورټ د چیف جسټس زوی اویس علی شاه د ګل په ورځ د خار کلفټن سیمینا بې درکه شوې چې لا تر دې دمه یې سپته نه ده لګېدلې. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د خیبر جنسی لري پرتی سیمې تیرا کاخلو نه بے کور کړل شوی. ځینې کورنۍ شکایت کوي چې امنیتی عسکر دوی خپل سیمو ته نه پرېږدي او تر اوسه د دوی لپاره د ستنېدو تنظیم هم نه دی شوی. دوی وایي د تیرا میدان او د سرا د اړوندو سیمو خلک خپل کورونو ته لیږل شوی دي، خو دوی اوس هم په پېښور او باډه کې د ستونزو نه ډک ژوند تیروي او باید زر تر زره د خپل سیمو ته ولېږل شي. په دې اړه نور تفصیل د فرحات شنواری ناورو.
د خیبر جنسی لری پرتی سیمی تیرا کاخیلونه بې کوره شوي. ځینې خلک وایي چې د دوی په سلګونه کورنۍ تر اوسه خپلې سیمې ته نه دي ستنې شوې. دوی وایي نور ټول قومونه ستانه شول، خو امنیتي ځواکونه دوی خپلې سیمې ته نه پرېږدي او د دوی میاشتنی راشنې هم بند کړی دی او اوس هم په پېښور، کجورۍ او په باډه کې خپل خپلوانو کره دېره دي. د تیرا کاخیلو یو مشر رحیم ګل پریدی په دې هکله مشال ریډیو ته وایي:
مطالبه د مونږ د دې چې مونږ له خپل وطن له پوس ولاګل شي اکاخیلو ایریا ته. د مونږ ویرې پوس کم چې میدان دی هغه لوکم کلو شغه کات ساحل دی او ملک دین خیل وغیرہ کم کوم نه دی. صرف د مونږ دغه علاقه چې کم اده د وړون ولا ایریا د کې شړاله و در جمعه چې دی دغه علاقه سره پرم بند او بار بڑاوي ته یی ته هر ته پمپ کې دا هغه کا مداخل دی کغه میری خیل دی کغه سلطان خیل دی ټول پکې دی چې دا څومره دی وته پیری مرګټ خیل مرغ خیل شیر خیل دا ټول بگی دی. دومره تنگ پروته دی چپلر یو کس مولا پژړو کې وی ویل چې مولا دا سړی وی چې زخپل کور لروسم وزه چې ز چیته ولړشم چاله لړشم چې دومره واسم نه لرم چې زغه کر یلنده کم.
او یو بل مشر خونزاده پر دی ویل:
دې جوړه دوی کې مونږه دراو او دا غنه مونږه را وټکلو او نن ملګو صاحب ملګو د دوا کومونه پر دریم کم کې دره شوی دي. څوک ته ونولند دراري څوک په ګوره وي دغه ګوره کې دره شوی دي. وړه ماشومان او کیسه بوډاګان خزه او بوډاګان سړی او د موسی په دغه ځای ته چې نمو درشن شروع کوي نمو تیرته ولا ګلو موږ رشن نه غواړو. رشن کته نه غواړو خو موږ مطلب درته چې موږ په شي غواړو.
او یو بل تن سخی جان خپل مشکلات صدا سي بیان کړل:
نه شمسیشتا، نه بجلیشتا، نه بیټریشتا. دل د برتوی دغه خېلو په مېره کې او سخت په سختي کې خل برتوی ګوره درجه ته وګوره. بس موږ دا جوړو حکومت لا چې موږ خپل لوکلا بس په ولګي یاره دونه تنګنګ نه نو بس بل دوچ او شپورز گنٹے خورے جاو.
د تیرا اکاخیلو زنی بی کورشو کورنیو دستنی دو دو غختنی پا حق لمو چکلا دیا دی سیمی نا دا کامی اسمبلی غڑی ناصر خان پری دی سرا رابطا وشوا. نو دی وویل چی من پا دی لڑکی گامون پورتکڑی دی او حسا کهو چی دا طول بی کورشوی خلق خپلو کلیو تا ستانه کرو. د خیبر انتظامی چارواکی وایي چې د تیرا او باډې زیاتره قومونو د ستنېدو لړۍ مکمل شوې ده، خو ځینې سیمې پکې تر اوسه د وسلوالو نه پاکې نه دي ګرځول شوي. چې کله پکې امنیت بحال شي نو دغه ټولې بې کوره شوې کورنۍ به پلو سیمو ته ولېږو. فرحات شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ریدلے اور لیدلے شن. تا تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو د مازیګر نږدې 5:30 بجې کیدونکې دي. لنډ خبرونه زموږ د همکار بوریوال کاکړ ناورو.
د خیبر پښتونخوا حکومت وايي دوی غواړي چې په صوبه کې د سرکاري او شخصي تعلیمي ادارو نصاب یو ډول کړي. دا خبره د تعلیم صوبایي وزیر عاطف خان مشال راډیو ته وکړه. د ویل د دې لپاره یې د یو څاري ادارې جوړولو پریکړه کړې ده. د خیبر پښتونخوا د سرکاري او شخصي سکولونو استازو حکومت څخه دا ګام ستاینه کړې ده. د خیبر پښتونخوا د موسمیاتو محکمه وای اټکل کوي چې په جولای کې پیریدونکي د پشکال بارانونو به تر تیر کال 40% زیات وي. د یادی محکمې لخوا په خبرسوي خبرپاڼه کې ویل شوی چې له دې کبله په ځانګړې توګه غرنیو سیمو کې سیلابونو او دمځکې د شوېدو ویره ده. په پښتونخوا کې د قدرتي آفتونو د انتظام ادارې ویاند لطیف نن مشال راډیو ته وویل چې دوی د داسې حالاتو لپاره تیار دي. د پاکستان او افغانستان ولسمشرانو پر سرحدي ستونزو له یو بل سره خبرې اترې کړې دي. د افغانستان د ولسمشر یو ویان د جمعې پر ورځ وخت مشال راډیو ته وویل چې دواړه مشرانو د شنګای همکاري سازمان غونډې په څنډه کې لیدو کاته کړې دي. د روانې میاشتې پر 12 نیټه د افغانستان او پاکستان د سرحدي ځواکونو ترمنځ په تورخان کې مسلوالې نښتې شوي وې چې دواړو خواوو ته پکې مرګ ژوبلا وشته وه. په افغانستان کې امریکایي فوج د طالبانو پر اهدافو د خپلو لومړیو هوایي بردونو په خلای کړی دی. دا لږ وروسته چې امریکا ولسمشر باراک اوباما څو نه وړاندې وویل چې فوجیان ابیا د طالبانو پر ضد محدود عملیات ترسره کوي. د امریکا دفاع وزارت ویلي چې دغه بردونه د افغانستان په جنوب کې شوي دي. د شام د بشري حقوقو د څار ډله وایي د ایش وسلواله ډلې په تیرو درو اونۍ کې شاوخوا 900 کسان تښتولي چې زیاتره یې کوردان دي. په لندن کې میشته د شام د بشري حقوقو د څار ډلې پرون ویلي چې دا کسان د ایش تر واک لاندې الباب شارګوټي ته له نږدې کلیو تښتول شوي دي.
او اوس هم راځو د پاکستاني ورځپاڼو اداريو ته چې مهمه برخې د اسلام آباد نه احمد الله بیانوي.
اکسپریس ورځپاڼه په خپل اداري کلیک کې چې خارجه دفتر ویان نفیس زکریا د زیارت پر ورځ 19 خبری غونډې دوران د امریکا د خصوصي استازي ریچارډ اولسن د بیان چې افغانستان کې د هند اسرو رسوخ نه متعلق د پاکستان اندېښنې د ضرورت نه زیاتې دي پر دې عمل کې ویلي دي چې په محسوسولو او حقیقت کې ډېر فرق وي. هند په پاکستان کې په ترهګرۍ او بدامنۍ خورولو کې ککړ دی. ورځپاڼه لیکي چې پاکستان د ایوي اوږدې مودې راهسې په افغانستان کې د بدامنۍ او خانه جنگۍ سلی حل کولو لپاره کوشش کوي او پاکستان خصو واردا خبره کړی ده چې په افغان امن عمل کې د سہولت کار کردار تر سره کولو لپاره هر وخت تیار دی ځکه چې یو مضبوطه او پرمن افغانستان د پاکستان په ګټه دی. ورسپانه لیکي چې د امریکا د خصوصي استازي دا بیان چې هند او ایران د هم په افغان امن مذاکراتو کې شامل کړي شي خو خبره ده چې په افغان امن مذاکراتو کې به څومره زیات ملکونه شاملېږي نو صورتحال به هم هغومره کړکېچن کیږي. ورسپانه په اخیره لیکي چې پاکستان او افغانستان ترمنځ د تاوتریخوالي یو مقصد په افغان امن مذاکراتو کې د پاکستان کردار محدودول هم کېدی شي نو د بدلیدونکو صورتحال مخنیوي لپاره پاکستان لا د وسنه کړنلار جوړول پکار دي. دنیا ورځپاڼه په خپل اداري کې لیکي چې د پاکستان فوج ویان لیفټننت جنرال عاصم باجوا په خپل ایوي مرکه کې ویلي دي چې په پاکستان کې جمهوریت مضبوطیږي او فوج په هر ځای کې د سیاسي حکومت سره مرسته کوي. ورځپاڼه لیکي چې د فوج د ویان دا د تسلی وړ دی ځکه چې زمونږ په ملک کې د سیاسي حکومت او فوج ترمنځ تعلقاتو په باره کې چې کمی منفی خبرې کیږي نو فلحال خود هغې خاتمه وشوه. ورځپاڼه لیکي چې په ملک کې د جمهوریت مخالف قوتونو سره سره نړیوالې ورورولۍ لپاره هم دا یو پیغام دی چې په پاکستان کې د جمهوریت جرړې په مضبوطېدو دي او د قومي سلامتۍ په معاملاتو ټول یو دي. ورځپاڼه په اخیره کې لیکي چې د فوج ویان چې د کومو خیالاتو څرګندونه کړې نو د دې څه عملي شکل هم په نظر راتلل پکار دي. عام اولس ته دا په واضح توګه ښکاره کېدل پکار دي چې فوج او حکومت یو ځای دی او په مختلفو داخلي او خارجي چارو خپل منځي مشاورت له ترجیح ورکوي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات اکانومیسټ مجید علی کی د پاکستان پوز د سینما په سند کې دلچسپی لري او ځینې فلمونه سره لوجستیکی او نور مرستې هم کوي. پوز د کم بجټ جوړ فلم داسې ښکارا کوي چې ګینه ډېر زیاتې پیسې پرې لګیدلې دي. بلخوا نیویارک ټایمز ورسپانه لیکي چې امریکایي پوځیانو چارواکو سره مرسته کوونکي افغان ترجمان کوونکو سره شوي لوزونه نه دي پوره شوي. د دواړو مقالو مهمې برخې له ګل ایاس نورو.
اکانومیست مجله لیکي چې د پاکستان سینما سند کې ډېرې زیاتې نیمګړتیاوې موجود دي. د هغه هیواد سینما سند د هند بالیوډ په شان غټ او د هلو ځلو نه ډک نه دی. پاکستان به د روان کال 1400 فلم نمایش لپاره وړاندې کوي چې دا یو ریکارډ دی، خو هند د 2014 کال د مارچ له میاشت نه تر اپریل میاشت پورې 18 فلمونه نمایش لپاره وړاندې کړي ول. د مجلې په وینا په دې رستو کې د پاکستان فوج هم په دې سند کې دلچسپي خودلې چې خپل حریف هیواد سره توازن برابر کړي. مجله د یو پاکستانی فلم ډایرکټر حسن وقاص رانا په حواله لیکي چې لومړی فوج د فلم سکرپټ ګوري او کچري خوښ شي نو چې څه ورته ضرورت وي هغه ورکوي. مجله د رانا په حواله زیاتوي چې فوج مالی مرستې نه کوي، بلکې په کم بجټ جوړ شوي فلمونه داسې ښکارا کوي چې پرې ډېرې پیسې لګېدلې دي. په دې کې فوج لوجستیکی مرستې، د فوج ځمکو ته رسائی، مشینري، وسلې، بارودی مواد، هلیکاپټري او په ځینو وختونو کې اصلي فوجیان هم په عکسبندۍ کې برخه اخلي. دی وایي چې کله د فلم عکسبندۍ ختم شي نو هم دغه فوجیان خپلو عملیاتو په لور روان شي. بلخوا نیویارک ټایمز رسپانډ لیکي چې له 2001 کال راهیسې چې امریکایي ځواکونه افغانستان ته راغلي، له هغې مودې راهیسې امریکایي سفارتکاران او نور چارواکي د زرګونو په شمیر کې په افغانانو تکیه کوله چې په ځانګړې توګه پکې ترجمانان شامل ول. دا هغه بهادر او سړي ښځې وي چې خپل او د خپل کورنۍ ژوند یې په داو لګولی وو او امریکایانو سره یې د هغوی د مشن ترسره کولو کې مرسته کولې. په دې کې امریکا یو معاهده کړې وه چې ترجمه کوونکو ژوند به خوندي ساتل کیږي. ورسپان لیکي چې د امریکا د بارنو چارو د ویزې ځانګړي پروګرام هغو افغانانو ته اجازه ورکړي وه چې په امریکا کې پناه غواړي. په دې پروګرام کې یوازې هغو ترجمه کوونکو ته اجازه ورکول کېده چې دوه کالو سختې څارنې نه تیر شوي ول. ورسپان لیکي چې دا وخت تر 10,000 پورې افغانانو د دې پروګرام له لاندې د ځانګړي ویزې لپاره درخواستونه ورکړي دي، خو کانګرس غواړي چې دا پروګرام ختم کړي. ورسپان لیکي چې دغه افغانانو ته په رښتیا ګواښونه دي ځکه چې دوی امریکا لپاره خدمت کړي او وسلوال طالبان به د هغوی کورنۍ په نخښه کوي. په دې کې ځینې ترجمه کوونکي وژل شوي دي او ځینې د امریکایي ویزې د ترلاسه کولو په انتظار کې ژوبل شوي دي.
د مشال رادیو د اتوار د ورځې 19 پروګرامونه
د سولې پلور
په پاوکم 11 بجو،
تړون
په پاوکم 2 بجو،
هارون باچا هنری گړی
په 2:30 بجو،
د مشال مرکا
په 3:30 بجو،
د باختر ستوري
په پاوکم 5 بجو.
رازو یوې مطبوعاتي کتنې ته اکسپرس ټریبیون رسپانه لیکي د برتانیې تاریخي ټول پوښتنې نتیجو د ټولې نړۍ په اقتصاد اغیز کړی دی. په دې کې په پاکستان کې د کپړو او گاډو په صنعت ډېر زیات اثر پرېوته. رسپانه له اروپایي ټولنې د برتانیې د وتلو فیصلې او د دې په پاکستان د اثراتو تفصیل خپور کړي چې مهمې برخې له ګل ایاس نورو.
ایکسپریس ټریبیون رسپانډ د برتانیې له اروپایي ټولنې څخه د وتلو وروسته په پاکستان یې د اقتصادي اغیز په اړه په یوه مقاله کې لیکلي دي چې دې سره به د پاکستان صادراتو یا برامداتو کې نور کمی راشي. د اقتصادي چارو پوهان په دې اند دي چې د پاکستان په اقتصاد د دې پریکړې منفي اثرات زیات دي. د پاکستان سټاک مارکیټ په برتانیې کې د تاریخي ټول پوښتنې د نتیجو وروسته 14.7 پوینټ څخه راټیټ شو. په دې کې تر ټولو زیات اغیز د کپړو او گاډو په صنعت پرېوته دی. رسپانډ لیکي د سټاک مارکیټ پوینټس پریوتو یو وجه دا هم ده چې اروپایي ټولنې ته د پاکستان د کپړو برامداد به ډیر زیات راکم شي. خو ورسپانې د ځینو نورو کارپوهانو په حواله لیکلي چې د نورو نړۍ پرتله د پاکستان په اقتصاد د دې پریکړې منفي اغیزې کمی دي. د هغې یو لوی وجه دا ده چې د پاکستان د جی ډی پی یعنی مجموعي ملکی پیداوار 1% برامداد دي. ورسپانې لیکي چې پاکستان له اروپایي ټولنې سره سوداګریز ملګری دی او برامدادونکي د یورپ سیاسي حالاتو اندېښمن کړي دي. د دې ترڅنګ پاوند استرلینګ او یورو کرنسی په نرخونو کې کمی له وجې هم برامداتو کې کمی راتللی شي او دا حالات به تر 100 میاشتو پورې دوام ولري. ایکسپریس ټریبیون رسپانډ لیکي چې کمزوري یورو او پاوند د پاکستان برامدات لا نور اګرانوي چې له وجې برامداتو کې لوی کمی راتللی شي. رسپانډ د کپړو صنعت سره تعلق لرونکو سوداګرو د اندېښنو په اړه لیکي چې پاکستان له اروپایي ټولنې سره په 2013 کال کې یو معاهده کړې وه چې تر مخه یې تر لسو کالو پورې برآمداتو اجازه ورکړل شوې وه او تر 2014 کال دسمبر میاشت پورې پاکستان ته په دې مد کې یو ارب ډالر جمع شوي ول. خو اوس له برطانیې وتلو وروستو صادرونکي پریشانه دي چې آیا اروپایي ټولنه به په راتلونکي کلونو کې هم هغه ګټې ورکړي او که نه. ورځپاڼه لیکي چې پاکستان اروپایي ټولنې ته 10% نه زیات د لیدر یا چمړي برآمدات کوي. د لیدر صادرونکي وایي چې دې پریکړې زیات منفي اغیز نشته او هغه ځکه چې وار له مخې اروپایي ټولنې ته د لیدر مصنوعاتو ورکولو کار کم شوی و. ورځپاڼه لیکي چې په ټوله نړۍ او په پاکستان کې د ګاډو صنعت دې پریکړې ډېر اغیزمن کړي دي. د یو رپورټ تر مخه د جاپان کرنسي ین د ډالر او روپۍ په مقابله کې ډېره ښه شوې ده او د ګاډو په صنعت منفي اثرات ځکه هم لري چې په مقامي کچه ین کارول کېږي. ورځپاڼه لیکي چې د برطانیې پریکړې سره په پاکستان کې د سرو زرو بیې کې 3% اضافه شوې ده. په نړیوال مارکیټ کې هم داسې حالات رامنځته شوي دي. ورځپاڼه د یو صراف هارون رشید چند په حواله لیکي چې د سرو زرو بیې به په راتلونکو څو اونو کې نورې هم زیاتې شي. ورځپاڼه لیکي چې د جمعې په ورځ د کراچۍ سټاک ایکسچینج مارکیټ کې مندی وه. د انټر مارکیټ سیکیورټیز تر مخه دا په روان کال کې تر ټولو بد ورځ وه او په دې کې هر یوې کمپنۍ په کاروبار اثر پرېوتی دی.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینه پرسته په ډیسټریکټ کې
منګل تدبیر کې کوم د هندستان
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ.
د پاکستان او افغانستان ولسمشرانو ممنون حسین او محمد اشرف غنی د شنګای اقتصادي سازمان د سرمشریزي په سنډه کې ملاقات کړي او په دوه اړخیزو چارو خبرې کړې دي. د افغان ولسمشر ویان هارون مشال ریډیو ته ویلي چې دوانو غاړو ډیورن کرخې منظمولو پر موضوع بحث کړي. په تورخم کې د پاکستان له لوري د دروازې د جوړولو پر سر افغانستان اعتراض کړی و چې وروسته د غلانجه په وسلواله نښته کې واوخته. په دې اړه تفصیل د فرشته جلال زین اورو.
د جمهوری ریاست خبر پانی په حواله ولسمشر غنی له تاشکند تر ستنیدو مخکې پرون د پاکستان د ولسمشر ممنون حسین سره هم خبري وکړه. مخکې داسې رپورټونه خبر سوي و چې وایي د دواړو هیوادونو ترمنځ د ورستیو سرحدي ستونزو له امله افغان دوری خبرو ته د پاکستانی پلاوی غوښتنی به ځواب پرې شي. خو د ولسمشر ویندوی هارون چخانسوري څرګنده کړه چې شاغل یو غنی او ممنون حسین په تاشکند کې د لیدنې پر مهال پر سرحدي ستونزو واضح خبري کړې دي.
موقف افغانستان همیشه راه حل مشکلات از راه دیپلماسی بوده.
د افغانستان دریز تل دا دی چې ستونزې د دیپلماسی له لارې حل شي او له خپلو ګاونډیانو سره د ستونزو حل ته افغانستان تل تیار دی. په پرونی کتنه کې پریکړه وسوه چې یو سیاسي او تخنیکی میکانیزم جوړ سي څو دغه مشکل هوار کړي او په راتلونکي کې هم د داسې ستونزو د پیدا کېدو مخنیوی وکړي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په شانګهای کې دغه سازمان غړو هیوادونو ته وړاندیز وکړ چې د امنیتي ستونزو د حل لپاره ګډه مبارزه وکړي. د منځنۍ اسیا جمهوریتونو او روسیې په مکرر ډول په افغانستان کې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې یا داعش، د ازبکستان د اسلامي تحریک IMU او د وسلوالو طالبانو د فعالیت لامل اندیښنه څرګنده کړې ده. د افغانستان د جمهوري ریاست د ویندوی په وینا د شانګهای په کنفرانس کې لګډون کوونکو غوښتنه وسوه چې د تروریزم پر وړاندې په مبارزه کې د دوی ملاتړ وکړي. د هغه په وینا ولسمشر غنی د شانګهای په غونډه کې ټینګار وکړ چې د تروریستي ډلو پر ضد روان جنگ د افغانستان کورنۍ مسله نه ده او د دې ګواښ پر وړاندې د ټولې سیمې ګډې مبارزې ته اړتیا ده.
د سولې پر لور
ټولو تخپل پلو غړی چې نور ور بند کی.
دا د سولې आवाज دی.
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر ګواښ د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
د سولې پر لور
اوریدونکو د خیبر پختونخوا د بنو اوسیدونکو وای په خار کې ګندګي ډیره شوې ده چې لوجی هلته وخت تیرول ګران شوی او ورسره د ناروغۍ او د خوریدو بیره هم ده. ځایي حکومت بیا وایي چې د ښاروالۍ کارکوونکو ته په وخت تنخواو د نه ملاوېدو له وجې دغه ستونزه پیدا شوې ده، خو دوی به یې د له منځه وړلو لپاره زر ګامونه پورته کړي. تفصیل د عمر دراز وزیر ناورو.
خاریان وایي د ګندګۍ له وجې زیاته بدبویي وي او ښار کې نه یوازې خاریان او د سودا اخیستونکي په تکلیف دي، بلکې دوکاندارانو په کاروبار یې هم بد اثر کړی.
راستہ باز دمو نوم دا او دے کرنا گن مان رسی او دا پرتا حالی دے مستا گنا دا پٹول بازار شدا حالات تا دا میزا فیل دا درخواست مدا چھ منے پدا دا غور کی زکا چھ مستا ڈر تکلیف تا وا میں تا ڈر تکلیف تا او دے مس کاروبار تا ڈر تکلیف تا او کاروبار دے تگن نشی کوی چھ خدا لے گرمی دا دار دا بات بوئی لگ جا دی بس مسترنگ کاروبار کی چھ
گ مڑی می دی کون دا تو کہ فتولا نہ میر دیر واسطے دا گن پرتا ہو دیر خاص سخ بی سی خال دا سے دزوی تا گوری دلے مستا گا کی لوڑی دلے جدا تا گوری خال کھپل نہ راون چکچرا گورے تنچی بازار کا گورے کا کسبون گورے کا یگنا ایرے لگا محلہ او گورے سمرا محلے دی ٹولے سے برباد دی او نلیا ہو سپاشی گانو نا چکشی بیاغا گان بیا اتر پر روچے جی گانو نا چکشی بیاغا گان بیا اتر روچے جی لگا دا دا کچرا دا تقریبا وای ونی مم بیاش کی جمیشن ادا کر چا کچرا پرتا دو
دبنو سو کڑی ون یونین کونسل ناظم گوہر ایوب وای د خار هر اوسیدون کی هم د خپل اخلاقی ذمہ واری نه سرغړونه کړي چې د خپل محله د صفای خیال غو ساتي او د کمیټي چارواکي خو د اول نه بې غور شوي.
خالد کیرنا ګان روبوسی په سړک شه اوتري ته وړې وړکی ته وېر کی خپاس وړو وړکی دی بدا ټاپیسی نه جوړ کې پلاته وای باندې تنظیمي حال شي دغه سستی دو چې د ګان تا ډېر مل تا وجو نو وېر کای میزا خال کې د خوځ کای چې تو سی وځوي تا مخصوص وځي تا ګان وریه ځکه چې د وطن چې کیم دلیا د بازار چې کیم د میستو ته غونډه بازار
د بنو تحصیل ناظم ملک احسان وای د میونسپل کمیټي ملازمینو د تنخواګانو نه ملاوېدو په وجه دغه ګندګي ډېره شوې او د دوی اول هدف د خار صفایی ده.
د هړتلی نه وی زه پر صوبایي حکومت دی طرفه چې مشته تنخه نرتلې دا ټول دغه نقصانات دي او اس مو تویل دي چې زو واټ په واټ باندې سيټي چک کو د می چې کیم نکاس سیستم دا ډېر سره ګډ وړ ده. دغه بره شه میز صوبایي حکومت پیسې دې پر او تویل دي چې مشته د نکاس سیستم چې دی ټیک کی زکه چې میز للی خلوص کی دی نکاس سیستم دا اوزی نه زکر چی گشلا روډی نه چیک شل خپل خوری کای خوری ورې جی کې جی په یو ورځ خونه سم کې جی دا خو د یو میاشته ګان پرد تدې.
تحصیل ناظم دا هم موایل چې روانو ورځو کې به هر محله کې د ګندګۍ ورغورځولو لپاره مخصوص ډرامونه ولګول شي او ښار نه د ګندا اوبو د انعکاس لپاره هم په مخصوص پلان باندې کار روان شوی چې زر به عملي شي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونۍ خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو د پامیر ساحل سره اوریدای شي.
سو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، رازو یو بل موضوع ته د فاټا په ټولو ایجنسیانو کې د ګرمۍ چټیانې شوې دي، خو د باجبور سکولونه لا هم خلاص دي. دغه سیمې زده کوونکي غوښتنه کوي چې دوی ته هم د ګرمۍ چټیانې زر تر زره ورکړی شي. په دې اړه تفصیل د شانواز ترکسین اورو.
د قبایلی سیمو د شپږو ایجنسیو د سکولونو د ګرمۍ چټیانې شوې دي، ولې یوازې د باجوړ ایجنسۍ سکولونه لا هم کولاو دي او ماشومان سکولونو ته راځي. خو دغه ماشومان وای حکومت دې باید هغوی ته د ګرمۍ چټیانې ورکړي، ځکه یوې خواته ګرمۍ ده او بلې خواته بجلی نشته. په یو یو کوټه کې تر سلو پورې ماشومان ناست وي چې د ماشومانو په وینا د ګرمۍ له وجې ورته هم ډېر مشکل دی او زیاتره ماشومان روژي هم نیسي نو تنده یې لاسې واکېږي.
محمد داود دی د باجو ولسوالۍ د لغړی جهاز اسکول د نائن کلاس سټوډنټ یم. موږ هم طالبان د حکومت نسکر چې څنګه په پنجاب کې په نویو ځایونو کې اسکولونه ټرین سره ډېر موږ تم دغه کلیفیلاکلی چې د ټرین سره زموږ د لږ زیاتې کړې.
بیا مې د دغه سکول د یو انتظامي چارواکي برهان الدین سره خبرې وکړې وکړي نو هغه وویل چې ډېر واري تعلیمي چارواکو ته وینا کړې ده چې ګنې د ګرمۍ چوټیانې دي ورته د نور فاټا په شان په وخت ورکوي خو غور پرې نه دی شوی.
کته وګوري نو هلمندو کې یا نورو جنسیانو کې به مې چې چوټیانې شوي دي په پېښور کې شوي دي او موسم کې دومره ډفرنس نشته، موسم ټول ګرم دی او زمونږ دلته دا د یکم جولای نه کېږي نو په دې روژه کې ډېره مسله وي دلته سلطانو ته هم او بېچرانو ته هم.
ولې د تعلیمي محکمې باجوړ ایجنسۍ په وینا چې د ګرمیو او د یخنیو د چوټیانو اختیار د ملکن تعلیمي بورډ سره دی او دا شان پالیسۍ کې هغوی ترمیم کولی شي. شانواز ترغزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
امن، مینا او ورورولي.
پښتانه او خدایي خدمتګاری.
آیا پښتانه په رښتیا جنگیالي دي؟
او د دروغو گواهی د پاره، د یو لښت خاورې د پاره، د سړي سر دا ورته څنګه ښکاري؟
آیا جنگ د دې خاورې قسمت دی؟
پیړی پیړی پورې دا ادم تشدد تمدن چې دا زموږ خاوره کې حاکم پاتې شوی دی، بیخي غلط.
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قربانی.
وکه مونږه دا چې دوی خدای خدمتګارو نه وکړي نو بچی نن به تا تعلیم چرته، نن به تا دې او ټاک چرته.
د هر څه د مشال ریډیو په خپرونه مشالونه کې
د شاهین بنیري سره د هر ګل او زیارت پورې.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، د پښتو شاعر نادر خان علیل د کرشما په نوم یو نوی کتاب چاپ شوی دی. نوموړی د لکی مروت میلا مندرخیل سیمې اوسیدونکی دی. کتاب د لکی مروت رڼا ادبي جرګې له لوري خپور شوی. د دغه کتاب په اړه نور تفصیل له سیلاب محسود نه اورو.
د نادر خان علیل دا کتاب په یو سل شپږ پاڼو یو دوه سوا اووه مخونو مشتمل دی چې پکښې د یو احمد دوه نعتونو، اته دوه شریزو او یو سل اووه غزلونو په شمول ټول اووه سوا دوه پنځوس شعرونه لیک موجود دي. جاوید احساس په وژدو او پروفیسر رحمت الله درد په لنډو ټکو کښې د کتاب او د شاعر د شاعرۍ جاج اخستی دی. پروفیسر رحمت الله درد لیکي چې نادر خان علیل رښتینی شاعري کوي، د مصنوعیت او تشې قافیې بندۍ نه ډډه کوي. ځانګړي اسلوب، روانیات، د لفظونو کلک تړون، د معرفت رنګونه او د ماحول دردونه د دوی د شاعرۍ نمایا خد و خال دي. او غټه خبره ده چې شاعر په هر شعر کښې په خپله موجود دی. د خپل کتاب په باره کښې نادر خان علیل په خپله سویایي وار وای ځنې
دا
کرشمانا د خپل کلام یو نمونه په دا رنگ پیش کوي.
باوجود د دوه غږونو چا محروم کړم د سازونو، د لفظونو قصب غندي کاریګر د دیوالونو، هسې مچې رانه هېر شي زه تقسیم یم په ملکونو، کراوره بلا راغله دمرا چوف کتلا سنو، نغمی والا کرل لاندی تن کفور دکو پکنو، دا علیم در آوازیم نتیجه ام دا بحثنو.
د کتاب جوړښت معیاري، کاغذ زرچاک نفیس تای او د لکی مروت رڼا ادبی جرګې خور کړای دی. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډیرای اسماعیل خان.
دا مشال ریډیو دا.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، د مشال ریډیو ټولې خبرونې تاسو زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلی او لوستلی شئ، او د دې سره سره په فیسبوک او ټویټر هم ځان د تازه حالاتو خبر ساتلی شئ. اوس هم رازو د روژې ځانګړې لړۍ ته. د نن به واورئ چې روژه او تراوی له یو بل سره څنګه تړلی دي. تاسو به پر دې هم خبر شئ چې د تراوی مونځ له جمع سره کول پکار وي او کنه یوازې هم کېدای شي. په دې اړه په شارجه کې د مذهبي امورو وزارت دینی لارښود مفتی ذاکر الله ذاکری معلومات راکوي.
یو ورور پوښتنه کړې ده چې د تراوی المنز په جمع سره غوره دی او که بدون د جمع نه. داسې ده چې د صحابه کرامو ژوند ته چې موږ ګورو د اکثره صحابه کرامو نه تراویح بې جمع ثابتې دي او په جمع باندې هم د یوې ډلې د صحابه کرامو نه ثابتې دي. نو انسان ته اختیار دی چې په کور کې کوي او که په مسجد کې په جمع باندې کوي، دواړه جایز او روا عمل دی. جمع د فقهاء کرام په نسبت باندې په تراوح کې سنت زائده ده، سنت مؤکد نه ده او سنت کفایه ده. یعنی که په کلي وطن کې یو درې څلورو کسانو هم چیرته تراوی په جمع وکړلې او نور په کور کې وکړلې نو هیڅ مشکل نشته. بل یو ورور پوښتنه کوي چې کوم سړی تراوی ونه کې ای روژه فاسدیږي؟ نه، د تراوی چې دی د روژې سره تعلق نشته دی، بلکې د تراوو د رمضان المبارک سره تعلق دی. د مثال په توګه که یو سړی مریضي او د مرض په وجه باندې هغه روژه نشي نیولې نو هغه نه دا یو فضیلت که چیرته ساقط دی، نو د تراوو فضیلت دی ساقط نه که باید تراوی وکړي. همدارنګه یو سړی مسافر دی، د سفر په وجه باندې افطار کوي او روژه نه نیسي، نو تراویح که موقع ورته په لاس ورشي باید دا وکړي، ځکه تراوی چې دی دا یو اضافي عبادت دی چې یوازې په روژه کې دی. موږ تاسو ګورو کوم کسان چې مثلا مریضان دي یا مسافر دي یا هغه ښځې چې په هغوی باندې میاشتنی عادت راځي په دې ورځو کې، هغوی د روژو قضا کوي، لیکن د مریض د پاره یا د مسافر د پاره بیا د تراو قضا نشته دی. ولې؟ ځکه د تراو تعلق یوازې د روژې د مبارک میاشت، یعنی د رمضان المبارک د میاشتې سره دی او د روژې نیولو او نه نیولو سره یې تعلق نشته. همدارنګه که چېرته یو سړی روژې نیسي خو لیکن د شپې کار کوي، د هغه د کار کیفیت داسې چې یوازې د شپې کار کوي، لکه په بعضي خلیجي دولتونو کې یا په ګرمو سیمو کې چې د شپې خلک کار کوي او د ورځې روژه نیسي، د کار په وجه باندې د کسب حلال په وجه باندې هغه تراوی نشي کوی، نو داسې انسان په روژه کې هیڅ فرق نه راځي او روژه د هغې زوړنده یا تړلې نه ده تراوو پورې. دا سړی کولی شي چې بدون د تراوو نه هم روژه ونیسي. همدارنګه تراوی دو دوه رکاته هم کولی شي او څلور څلور رکاته هم کولی شي، چې په یو نیت باندې څلور رکاته وکړي، دا هم اختیار دی. په کور کې هم کولی شي او په کور کې ختم د قرآن کریم هم جایز دی، او یو ختم د قرآن کریم په روژه کې دا یو سنت عمل دی. که یو یو رکوع یا شل شل آیاته په شل رکاتو کې، یعنی په هر رکات کې یو ځل وویلی شي، نو ویشتم ته قرآن کریم ختمیږي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، اوس هم د روانې خبرونې په پای کې یو ځل بیا لنډ خبرونه د پوریوال کاکړ ناورو.
د خیبر پښتونخوا حکومت وایي دوی غواړي چې په صوبه کې د سرکاري او شخصي تعلیمي ادارو نصاب یو ډول کړي. دا خبره د تعلیم صوبایي وزیر عاطف خان نن مشال رادیو ته وکړه. دوی ویل د دې لپاره یې د څار یو ادارې جوړولو پریکړه هم کړې ده. د خیبر پښتونخوا د سرکاري او شخصي سکولونو استادو د حکومت د دې ګام ستاینه کړې ده. د خیبر پښتونخوا د موسمیاتو محکمه وایي اټکل کېږي چې په جولای کې پیلېدونکي د پشکال بارانونه به د تیر کال پرتله 40% زیات وي. د یادې محکمې لخوا په خپره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې د دې له کبله به په ځانګړې توګه غرنیو سیمو کې د سیلابونو او مځکې ښویېدو ویره وي. په خیبر پښتونخوا کې د قدرتي آفتونو د انتظام د ادارې چارواکي وایي چې دوی داسې ممکنه حالاتو ته تیار دي. د پاکستان او افغانستان ولسمشرانو پر سرحدي ستونزو له یو بل سره خبرې کړې دي. د افغان ولسمشر یو ویان د جمعې پر ورځ ناوخته مشال راډیو ته وویل چې دواړو مشرانو د شنګهای همکاري سازمان غونډې په څنډه کې لیده کاته کړې دي. دا له وروسته ده چې د روانې میاشتې پر 12 نیټه په تورخم کې د پاکستان او افغانستان د سرحدي ځواکونو ترمنځ په نښتو کې دواړو خواوو ته مرګ ژوبله اوښتې وه. په افغانستان کې امریکایي پوځ د طالبانو پر اهدافو د خپلو لومړیو هوایي بردونو پخلی کړی دی. دا لږ وروسته ده چې امریکایي ولسمشر باراک اوباما څو اونۍ وړاندې اعلان وکړ چې پوځان به د طالبانو پر ضد محدوده عملیات ترسره کوي. د امریکا دفاع وزارت ویاند ویلي چې دا بردونه د افغانستان په جنوب کې شوي دي. او د شام د بشری حقوقو د سار ډله وای داعش وسلوال ډلې په تیرو درو اونۍ کې شاوخوا 900 کسان تښتولې چې زیاتره یې کوردان دي. په لندن کې میشته د شام د بشری حقوقو د سار ډلې پرون ویلي چې دا کسان د داعش تر واک لاندې الباب شرګوټي ته له نږدې کلیو تښتول شوي دي.
اوریدونکو د مشال ریډیو پروګرامونه په دې ځای ختمیږي. ظفر خندا اسد د خبرونو ویان بوریوال کاکړ او زموږ تکنیکی همکار اسا کمیری درنه اجازه غواړو. تاسو هم پر دې سپو ډیو ریډیو اوریدلی شئ. زموږ لاړه خې د خدای پامان او وختونو په خیر.